अमेरिका का गोल्ड कार्ड क्या है और कितना फायदेमंद है, और वो कौन से पाकिस्तानी हैं जो दूसरे ममालिक की शहरियत हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा शामिल करेंगे कुछ बैनुल अक्वामी खबरें भी आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कनाडा में हुक्मरान लिबरल पार्टी ने मुल्क के मरकजी बैंक के साबिक सरबराह मार्क कार्नी को नया पार्लियामानी लीडर मुंतखब किया है, जो जस्टिन ट्रूडो की जगह वजीर आजम का अहदा संभालेंगे। मार्क कार्नी आइंदा चंद रोज में अपने अहदे का हलफ उठाएंगे। कार्नी एक ऐसे वक्त में इकतदार संभाल रहे हैं जब मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कैनेडा को सदर ट्रंप की क्यादत में देरीना इतिहादी अमरीका के साथ तजारती जंग और जल्द आम इंतखाबात का सामना है। सियासी तौर पर ना तजुर्बेकार मार्क कार्नी का कहना है कि वही पार्टी में दोबारा जान डालने और ट्रंप के साथ तजारती मुजाकरात की क्यादत के लिए सबसे मौजू हैं। पार्लिमानी लीडर मुंतखब होने के बाद अपने खिताब में उन्होंने सख्त मौकफ इख्तियार करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत अपने महसूलात उस वक्त तक बरकरार रखेगी जब तक अमरीकी हमें इज्जत नहीं देते। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से कैनेडा पर लगाए गए महसूलात के जवाब में 30 अरब कैनेडियन डॉलर के जवाबी महसूलात आयद किए हैं। ग्रीनलैंड में कल आम इंतखाबात हो रहे हैं और इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के पोस्टर्स दारुल हुकूमत नूक की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। लैंप पोस्ट, बस स्टॉप्स पर लगे ये पोस्टर्स मुख्तलिफ जमातों के उन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के हैं जिनके लिए ग्रीनलैंड के अवाम मंगल को आम इंतखाबात में वोट डालेंगे। ये इंतखाबात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आर्कटिक जजीरे में एक बार फिर अपनी दिलचस्पी का इजहार करने के एक हफ्ते बाद मुनाकिद हो रहे हैं। रायामा के जायजों के मुताबिक ग्रीनलैंड के ज्यादातर शहरी अमेरिका का हिस्सा बनने के मुखालिफ हैं, अगरचे अक्सरियत मुस्तकबिल में डेनमार्क से आज़ादी के हक में है। डेनिश हुकूमत का कहना है कि आर्कटिक जजीरे का मुस्तकबिल उसके आवाम को तय करना है और ये बराए फरोख्त नहीं है। शाम में अलबी फिरके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की हलाकतों के बाद दमिश्क में हुकूमत के हामी मुजाहिरीन के सोगवारान के एक इज्तिमा के साथ तसादुम के बाद शाम की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। शाम में नई इंतजामिया आने के बाद ये पहली मरतबा है कि माजूल सदर बशार अल असद के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। शाम में इंसानी हकूक पर नज़र रखने वाले बरतानवी ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान झड़पों में अब तक 1,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उर्दन की मेज़बानी में कल होने वाले एक इजलास में शाम के हमसाया ममालिक के साथ सलामती, तामीर नौ और शामी पनागुजीनों की रजाकाराना वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शाम, इराक, लबनान, तुर्की और उर्दन के वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा के अलावा आला फौजी अफसरान और हसास इदारों के सरबराह भी शरीक हुए। इस इजलास में इलाकाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। उर्दन की वजारत खारजा ने एक बयान में तस्दीक की है कि इजलास में शाम के इत्तेहाद और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तामीर नौ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज की गई। मॉस्को के मुताबिक उसकी अफवाज ने यूक्रेन की कई बस्तियों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि यूक्रेन की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर रूसी अफवाज के साथ झड़पों की इत्तला हैं। रूसी वजारत दिफा की तरफ से कल जारी किए गए एक बयान के मुताबिक रूसी फौजियों ने कुर्सक ओब्लास्ट में कई बस्तियों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। रूसी टेलीविजन चैनल रशिया टुडे या आरटी ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी फौज ने कुर्सक के इलाके में एक अमरीकी साख्ता टैंक पर कब्जा कर लिया है। रूसी अफवाज ने सूमी और डोनेस्क के इलाकों में भी चंद बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया है। यूक्रेन की फौज के बयान के मुताबिक वो इस वक्त कुर्सक, खार्किव और चंद दूसरे इलाकों में रूसी अफवाज के साथ नबरदाजमा है। कीव का कहना है कि उसके अफवाज ने दीगर अहदाफ के अलावा रूसी फजाई दिफाई निज़ाम और तोपखाने पर भी हमले किए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए आज सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंच रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मार्को रूबियो के दौरे के बारे में बात करते हैं। इरम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइए कि कौन सी अहम मुलाकातें हैं और कौन कौन शरीक हो रहा है। इससे पहले भी हम देख चुके कि जो दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात हुए, इससे पहले अमरीका और रूस के आला सतही वफ्द के इजलास हुआ था और मुज़ाकरात हुए थे। अब की बार क्या मुलाकातें हैं और कौन कौन इस मुलाकात में शामिल है?
असद, ये एक तो आला सतह की मुलाकातें हैं सियासी और फौजी सतह पर। जैसा कि आपने बताया कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जब फरवरी के आखिर में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की, उसमें जो अनबन हुई उसके बाद ये पहली आला सतह की मुलाकातें हैं जिसमें यूक्रेन के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं एंड्रे यर्मक, वो सरबराही कर रहे हैं उस वफ्द की जो कि मंगल को अमरीकी वफ्द से मिलेगा। ज़ेलेंस्की जो है वो भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो उन मुलाकातों में शामिल नहीं होंगे जो अमरीकी वफ्द के साथ होंगी। वो सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मिलेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद वो अमरीकी वफ्द के साथ ना मिलें। लेकिन आला फौजी सतह की ये मुलाकात है अमरीका से, जो है स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मार्को रूबियो होंगे, और इसके अलावा अमरीका के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं माइक वॉल्स, वो भी इन मुलाकातों में शामिल होंगे। और जो प्रेस अमरीकी वफ्द के साथ ट्रैवल कर रहा है उनका ये कहना है कि अमरीका ने रस्ते में जाते हुए सहाफ़ियों को वफ्द ने ये बताया कि ये एक अच्छा साइन है कि यूक्रेनियन जो है वो दे आर मूविंग फॉरवर्ड, और वो आकर जो है बात कर रहे हैं ताकि अम जो है उसको उसके लिए एक राह हमवार की जा सके। अमेरिका पहले ही कह चुका है, स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि मार्को रूबियो यही एजेंडा लेकर जा रहे हैं कि जो ट्रंप चाहते हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए रूस और यूक्रेन के दरमियान, और सस्टेनेबल पीस के लिए जो है एग्रीमेंट किया जाए। अगर यूक्रेन की बात करूँ तो यूक्रेन का ये बयान आया है कि वो फुली कमिटेड हैं और वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहते हैं अमेरिका के साथ, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जिससे जो है वो पीस जो है अम जो है और पीस डील जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान है वो पायदार साबित हो। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 3 हफ्ते पहले जो है रशियन हुकाम की अमरीकी हुकाम से सऊदी अरब में मुलाकात हुई थी
जिसमें
उनके भी वजीर खारजा शामिल थे, और ये सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब रशिया ने यूक्रेन में यूक्रेन के स्ट्रक्चर पर एरियल हमले भी किए हैं।
तो दूसरी तरफ जब सऊदी अरब में मौजूद हैं, हम देख सकते हैं कि इससे पहले जिस तरह आपने बताया कि यूक्रेन के हुकाम भी वहाँ पे हैं, और इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं, सदर ट्रंप के दौरे की भी बात हो रही है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया, तो सऊदियों के साथ किन मामलात पर बात हो रही है मार्को रूबियो की?
एक और अहम मामला जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो मरकूज़ है वो है गज़ा में अम्न का, इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मामला। अब इससे पहले जो है फरवरी में मार्को रूबियो अपने पहले ट्रिप में सऊदी अरब गए थे और उन्होंने इसी मामले पर तफसीली बात की जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ। उसके बाद एक प्लान जो है वो अमेरिकी गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो गज़ा जो है अमेरिका उसको ओन करे, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करे और रीलोकेट किया जाए जो वहाँ रहने वाले गज़ा के लोग हैं, यानी उनको जो है जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं वो पना दें। ये वो प्लान है जिसको फिर अरब ममालिक ने रिजेक्ट किया और उन्होंने अपनी कायरों में समिट की पिछले हफ्ते, और उस समिट में जो है जो उनका प्रपोजल है उसके मुताबिक वो ये चाहते हैं, अरब ममालिक ये चाहते हैं कि बेसिकली जो गज़ा के लोग हैं 2.1 मिलियन पैलेस्टीनियन जो हैं उनको गज़ा में ही रखा जाए और रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाए। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहला फेज था गज़ा हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का, वो मार्च 1 को ख़त्म हो गया था। हमास ये चाहता है कि उसी को एक्सटेंड किया जाए, इसराइल ये चाहता है कि उसी जो एंड हुआ है, जो पहला फेज सीज़फायर का मार्च 1 को ख़त्म हुआ है उसको एक्सटेंड किया जाए। हमास का ये कहना है कि सेकंड फेज पर बात की जाए, जिसमें हमास का ये मुतालबा, हमास ये कहता है कि वो तमाम हॉस्टेजेस जो हैं उनको रिलीज़ करेगा और साथ ही साथ परमानेंटली इसराइली फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन US और इसराइल ने जो अरब प्लान फॉरवर्ड किया है, अरब ममालिक ने जिसकी सरबराही इजिप्ट ने की कायरो में जो समिट हुई, उसको US और इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। इसराइल का कहना है कि वो ट्रंप का जो मौकिफ है उसी के साथ जाना चाहते हैं। और जाने से पहले ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 24 इसराइली हॉस्टेजेस जो हैं वो हमास की कैद में हैं, और जबकि इत्तलात के मुताबिक 35 हलाक उन हॉस्टेजेस की बॉडीज हमास के पास हैं।
और $53 अरब का ये जो प्लान 2030 तक के लिए दिया गया इजिप्ट की तरफ से, उस पर क्या डेवलपमेंट्स रहेंगी, उस पर भी हम आपसे जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इरम, आप हमारे साथ थी स्टूडियोज़ में और बता रही थी कि मार्को रूबियो का यह दौरा किन किन अहम उमूर को कवर कर रहा है।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का,
This is definitely a new approach.
तहकीक तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का, ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए 360 में आज न्यूज पर।
امریکہ میں صدر ٹرمپ کی غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق پالیسی پر زور و شور سے عمل درآمد جاری ہے اور اس کا اثر امریکہ کی میکسیکو کے ساتھ سرحد پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق فروری کے مہینے میں میکسیکو سے غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے کی کوشش میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد صرف 8,300 تھی، جو کہ گزشتہ سال فروری میں ہونے والی 141,000 گرفتاریوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ تارکین وطن کی گرفتاریوں کو اکثر غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک اندازے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی حکومت غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے، جن میں گرفتاریاں، ملک بدری اور خطرناک جرائم میں ملوث تارکین وطن کی گوانتانامو بے میں منتقلی بھی شامل ہے۔ لیکن دوسری طرف قانونی طور پر امریکہ آنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ $50,00,000 کی سرمایہ کاری کے بدلے میں گولڈ کارڈ سٹیٹس دینے کی آپشن پر بھی کام کر رہی ہے۔ یہ گولڈ کارڈ کیا ہے اور گرین کارڈ سے کیسے مختلف ہے، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری سے۔
کیا امریکہ کی شہریت حاصل کرنا آپ کی خواہش رہی ہے اور آپ کے پاس $50,00,000 بھی موجود ہیں؟ تو اب شاید آپ اس خواب کو پورا کر سکیں گے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ گولڈ کارڈ ویزا اسکیم کا اعلان کیا، جس کے تحت $5,000,000 ادا کرنے والے افراد کو یہاں مستقل رہائش کے لیے گولڈ کارڈ دیا جائے گا، جو بقول صدر ٹرمپ کے گرین کارڈ سے کہیں بہتر آپشن ہوگی۔ لیکن اب تک اس اسکیم کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، البتہ امریکی وزیر تجارت کہہ چکے ہیں کہ یہ پروگرام موجودہ امیگرنٹ انویسٹر ویزا EB-5 کی جگہ لے گا، جس کے تحت سرمایہ کاروں کو گرین کارڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری کے ذریعے شہریت حاصل کرنا کوئی نئی بات نہیں، انہیں اکنامک سٹیزن شپ پروگرامز بھی کہا جاتا ہے اور یہ کئی ملکوں میں رائج ہے۔ جو لوگوں کو کسی ملک کی معیشت میں سرمایہ کاری کر کے شہریت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ امیگریشن کے روایتی طریقوں کے مقابلے میں جلدی شہریت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میزبان ملکوں کے لیے ایسے پروگرام بیرونی سرمایہ کاری اور نئی ملازمتوں کے مواقع لاتے ہیں، اور ان کے ذریعے شہریت حاصل کرنے والے اپنی پسند کے ملک میں مستقل رہائش اور بزنس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی سب کے لیے ون ون سچویشن۔ بہت سے ملک ڈول سٹیزن شپ یا دوہری شہریت رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اکنامک سٹیزن شپ کے تحت دوہری شہریت ملنے پر عموماً صرف ایک پاسپورٹ رکھنے کی شرط لاگو نہیں کی جاتی۔ ایسی اسکیمس کے بارے میں ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کسی فرد کے پاس اتنی بڑی رقم موجود ہو تو کیا وہ اپنا آبائی ملک چھوڑنا چاہیں گے؟ امریکی میگزین فوربس نے یہی سوال 18 ارب پتی افراد کے سامنے رکھا کہ کیا وہ امریکی گولڈ کارڈ ویزا سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ ان میں سے 13 نے کہا انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں، جیسے ایک کینیڈین ارب پتی نے کہا کہ اگر آپ ارب پتی ہیں تو آپ کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی اسکیمس کے بارے میں ایک تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ اسے کچھ افراد منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی تنقید یہ کہ ایسے خصوصی پروگرامز تجربہ کار ہنر مند افراد کو ملک میں لانے کی بجائے امیر افراد کو شہریت بیچتے ہیں۔ امریکہ پر اس وقت مجموعی قرض $36 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ پر امید ہیں کہ 10,00,000 یا زائد افراد کو گولڈ کارڈ ویزے جاری کیے جا سکیں گے، اور وزیر تجارت کے مطابق یہ اسکیم امریکی قومی قرض کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ لیکن ایسے بہت کم اعداد و شمار موجود ہیں کہ اس طرح کی اسکیمس سے قومی خزانے میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین معاشیات کے مطابق ایسی گولڈن ویزا اسکیمس عام طور پر ملک کی مجموعی قومی پیداوار یا GDP میں 0.3% سے زیادہ کا اضافہ نہیں کرتی۔ دیگر ملکوں کے مقابلے میں امریکہ کے مجوزہ گولڈ کارڈ ویزے کی قیمت کہیں زیادہ ہے، تو یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ اسے افورڈ کر پائیں گے۔ امریکہ کے مستقل رہائشیوں اور شہریوں کو نہ صرف امریکہ بلکہ باہر کی آمدن پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے مطابق گولڈ کارڈ ویزا ہولڈرز کو اپنی بیرونی آمدن پر ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا۔ یہ آفر ایسے امیر افراد کے لیے بہت پرکشش ہو سکتی ہے جو اپنی دولت کو امریکہ میں ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہتے۔ رینکنگ کے اعتبار سے 198 ملکوں کے پاسپورٹس میں امریکی پاسپورٹ 8 نمبر پر ہے۔ اس پر 171 ملکوں کے لیے بغیر ویزے کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابھی امریکی گولڈ کارڈ ویزے کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، اتنے بڑے پرائس ٹیگ کے بدلے اسے حاصل کرنے والے افراد کی امیدیں بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ تو پھر امریکی گولڈ کارڈ ویزے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سے بھی لوگ اس کے لیے اپلائی کریں گے؟
وی وے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو، تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔
ترقی پذیر ممالک میں عموماً امیر طبقہ بہتر مواقع اور معیار زندگی کے لیے معاشی طور پر مضبوط اور صنعتی ملکوں میں سرمایہ کاری کی آپشنز استعمال کرتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملک بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اپنے ملک کی شہریت کو ایک اٹریکشن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں بھی ایسا ہی رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ اس بارے میں کوئی سرکاری ڈیٹا تو موجود نہیں ہے، لیکن مختلف ماہرین کے مطابق ایسے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو دوسرے ملکوں کی شہریت کے لیے ملک سے باہر سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستانیوں کے دیگر ممالک کی شہریت لینے کی وجہ سے سالانہ 3 سے 5 ارب ڈالر پاکستان سے باہر منتقل ہو رہے ہیں۔ وہ کون سے پاکستانی ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک کی شہریت لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ محمد ثاقب نے جاننے کی کوشش کی۔
سوشل میڈیا پر آپ نے ایسے اشتہارات تو دیکھے ہوں گے جس میں پیسے دے کر آپ دوسرے ملک کے شہری بن سکتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب کے سربراہ نے بتایا کہ صرف ایک سال میں 25,000 پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کے ذریعے دیگر ممالک کی شہریت خریدی ہے۔ اگرچہ اس دعوے کی سرکاری طور پر تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں اس میں کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے ملک کی شہریت اختیار کرنا اتنا آسان تو نہیں، اور اس کے لیے آپ کی جیب میں لاکھوں ڈالرز ہونے چاہیے۔ جی ہاں، کئی لاکھ ڈالرز۔ مثلاً اگر آپ کے پاس 130,000 ڈالرز ہیں تو آپ آسٹریلیا کے قریب واقع ایک ملک ونواٹو میں یہ پیسے انویسٹ کر کے ان کی شہریت لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ترکی کی شہریت اختیار کرنے کے لیے آپ کو وہاں کم از کم 4 لاکھ ڈالرز کی پراپرٹی خریدنی ہوگی، اور اگر آپ کسی مغربی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ رقم ہونی چاہیے، جیسے یو کے لیے کم از کم 20 لاکھ پاؤنڈز اور امریکہ کے لیے کم از کم 8 لاکھ ڈالرز تک، یعنی تقریباً 22.25 کروڑ روپے۔ میری اور شاید آپ میں سے بہت سو کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے، لیکن وہ کون سے پاکستانی ہیں جنہوں نے اتنی بھاری رقم دے کر کسی اور ملک کی سٹیزن شپ لی ہے اور کیوں؟
جن لوگوں نے سٹیزن شپس خریدی ہیں پاکستان دوسرے ملکوں کے اندر، وہ آبویسلی بہت ہی امیر لوگ ہیں، جو کسی وجہ سے، یعنی کہ جیسے جیسے پاکستان میں ٹیکسیشن کی کوششیں بڑھ رہی ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، لوگوں کے ریکارڈ فائنینشیل ٹرانزیکشن سامنے آ رہے ہیں، شاید وہ اپنی ویلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے ممالک کا رخ کر رہے ہیں جہاں پہ ٹیکسیشن ریٹس کم ہیں۔
امیگریشن ماہرین اور کنسلٹنٹس کا کہنا ہے کہ ان میں بڑی تعداد ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز جیسے کہ ڈاکٹرز، ڈیزائنرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس وغیرہ اور ان کے فیملی ممبرس بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بیوروکریٹس اور بعض بڑے بزنس مین بھی دوسرے ممالک کی شہریت لے رہے ہیں۔
بزنس کمیونٹی جو جا رہی ہے تو الٹیمیٹلی دیکھیں، جب یہاں پہ بزنس کے اندر تھوڑا سا ڈاؤن فال آپ کا آیا تو ڈیفینیٹلی وہ بزنس مین نے کہیں نہ کہیں اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنے بچوں کا کیریئر بنانا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، تو وہ انہوں نے پھر یہاں سے بیرون ممالک کے اندر موسٹلی جن ممالک نے سٹیزن شپ انویسٹمنٹ بیسس پہ آفر کی ہوئی تھی، تو بزنس کمیونٹی نے اور پرائیویٹ میں وہ لوگ جو کہ ایک اچھی ڈیسنٹ جاب کر رہے تھے اور وہ اپنی پراپرٹیز انہوں نے بیچی ہیں اور وہ یہاں سے باہر اپنے بچوں کو لے کے گئے تاکہ بچے ادھر اپنا کیریئر بنا سکیں۔
ظاہر ہے کہ جب لوگ دوسرے ملکوں کی شہریت اختیار کرتے ہیں تو اس سے پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل یعنی سرمایہ کی منتقلی بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس بارے میں کوئی مستند سرکاری ریکارڈ تو موجود نہیں، لیکن اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے سالانہ کئی ارب ڈالرز باہر جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو روکا یا کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟
جیسے پاکستان کی افواج کے اندر یا پاکستان کی پارلیمان میں یا پاکستان کی جو عدلیہ ہے، ڈیول سٹیزنز کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے ممبر بنے، آئی تھنک اسی طرح پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی یہی رول اپلائی کرنا چاہیے۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سے ایسے سرکاری افسران ہیں جنہوں نے ڈیول سٹیزن شپ رکھی ہوئی ہے، آئی تھنک گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوری قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔
پاکستان کے شہری رہتے ہوئے آپ دنیا کے دیگر 22 ممالک کی سٹیزن شپ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ان ممالک کی شہریت لیتے ہوئے آپ کو پاکستانی شہریت چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان میں امریکہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ تو پھر آپ کے خیال میں کیا یہ فائدے کا سودا ہے یا اپنے ہی ملک میں رہنا بہتر ہے؟ ہمیں کامنٹس میں بتائیے۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں ہی میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو؟
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
چدرائے داس,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں ایک سعودی اسکول جہاں چین کی سرکاری زبان مینڈرین پڑھائی جا رہی ہے. گزشتہ سال اگست سے سعودی عرب نے انگریزی کے بعد مینڈرین کو ایک لازمی غیر ملکی زبان کے طور پر متعارف کروایا ہے اور اس کا اطلاق ملک کے 6 میں سے 3 انتظامی علاقوں میں ہوگا. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
14 سالہ یاسر الشالان نصاب کی ایک چینی زبان کی کتاب میں چین میں اختیار کیے جانے والے پیشوں کے بارے میں پڑھ رہا ہے. وہ سعودی عرب کے ان ہزاروں بچوں میں سے ایک ہے جو اسکولوں میں چینی زبان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
کبھی جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے والدین نے ابھی کھانا نہیں بنایا تو میں ان سے چینی زبان میں بات کرتا ہوں اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کھانا چاہیے. اب انہوں نے بھی چینی زبان کا یہ جملہ سیکھ لیا ہے اور جب بھی مجھے دیکھتے ہیں تو دہراتے ہیں.
سعودی سرکاری اسکولوں میں مینڈرین پڑھانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین اور سعودی عرب کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ تیل سے مالا مال یہ خلیجی سلطنت اپنی معیشت اور اسٹریٹجک اتحادوں میں تنوع پیدا کرنے پر زور دے رہی ہے. شالان اور اس کے ساتھی طلبہ ہفتے میں مینڈرین کی 3 کلاسیں لیتے ہیں. انہیں یہ سبق ان کے ٹیچر ما شعیب پڑھاتے ہیں جو ایک چینی مسلمان ہیں اور عربی بہت مہارت سے بولتے ہیں.
میں پڑھانے کے نئے اور جدید طریقے استعمال کرتا ہوں, مثال کے طور پر میں ڈیجیٹل بورڈ, حرکات و سکنات اور آپس میں کھیل کھیل کے ذریعے طلبہ کو مائل کرتا ہوں.
مینڈرین دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے اور اس کے بولنے والوں کی ایک بڑی اکثریت چین میں رہتی ہے. 2019 میں چین کے دورے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پورے تعلیمی نظام میں چینی زبان متعارف کروانے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد سے کئی سعودی یونیورسٹیوں نے چینی زبان میں پروگرام شروع کیے ہیں. 2023 میں ریاض میں پرنس سلطان یونیورسٹی نے ملک میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی پہلی شاخ کا آغاز کیا.
چینی زبان دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے, خاص طور پر لکھنے کے لحاظ سے. ابتدا میں ہم سننے, بولنے اور پڑھنے پر توجہ دیتے ہیں, اس کے بعد لکھنا شروع کرتے ہیں.
اگرچہ سعودی عرب میں چینی زبان سیکھنا لازمی ہے مگر اس کے کورس میں حاصل کیے گئے نمبر طلبہ کے مجموعی گریڈ میں شامل نہیں کیے جاتے. اسکول کے ڈائریکٹر ستام الطیبی کہتے ہیں کہ چینی زبان مستقبل میں اقتصادی رابطے کی زبان ہوگی کیونکہ دنیا بہت سی صنعتوں کے لیے چین پر انحصار کرتی ہے.
چین ایک صنعتی ملک ہے اور کاروبار میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے, اس لیے لازم ہے کہ ان کی زبان سیکھی جائے تاکہ ان سے بہتر انداز میں بات چیت کی جا سکے.
ہزاروں چینی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, خاص طور پر ریاض میں جہاں ایئرپورٹ پر سائن اب 3 زبانوں عربی, انگریزی اور چینی میں لکھے ہوئے ملتے ہیں. سعودی عرب طویل عرصے سے امریکہ کا شراکت دار ہے لیکن اس کے چین اور روس کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے, اور ایکچوئل انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری
او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. سعودي عربستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر. د مارکو روبیو د سفر موخه د روسیه او اوکراین د جګړې د ختمیدو په هدف خبرې دي. د حماس ترهګرې ډلې سره د برمته کسانو په اړه خبرې. د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې په غزې کې د اسرایلي برمته شویو کسانو خوشي کېدو دپاره موافقه ښایي په څو اونیو کې وشي. او کابل کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدل. خاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوې. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د 14 لمریز کال د کب شلمه او د مارچ لسمه. زه ښایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنونکي قمر الدین جبارخیل صاحب سره د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې اجنډا څېړو. زما همکار سمیع الله جلالزی په سعودي عربستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر راوسپړي او د حماس سره د اوربند او برمته کسانو د خلاصون اړوند هڅو وروستي جزئیات په د احمد شکیب نه واورو چې د کانګرس ماڼۍ له مخې موږ سره مل شوی دی. له تاسو ټولو نه مننه کوم، را سره مل اوسېږئ. قدرمنو لیدونکو، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیه او اوکراین ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف سعودي عربستان ته تللی دی. روبیو به په دې سفر کې په اوکراینی چارواکو سربیره د سعودي عربستان له شاهزاده محمد بن سلمان سره هم وګوري. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره مل شوی دی. جلالزی صاحب، ستړي مشي، د کومو چارواکو سره تر اوسه پورې مارکو روبیو کتلې دي او تازه جزئیات په دې اړه څه دي؟
خسته جانی سلام تاسو او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ښه ده، د روسیې او اوکراین د جګړې د پیل رهیسی د دې جګړې د ختمېدو په هدف سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو دویم سفر دی. تر اوسه روبیو د چارواکو سره نه دی لیدلی، اما دا غونډه به سبا کېږي. ښه، مارکو روبیو دقیقا درې اونۍ مخکې په همدې هیواد کې په ریاض کې د روسی پلاوی سره وکتل او ټاکل شوی د سبا د سه شنبه په ورځ د اوکراینی هیئت سره هم وګوري. امریکایي چارواکي وایي چې د دغه سفر عمده هدف د جګړې د ختمېدو او د یو ابتدایي اوربند رامنځته کېدو لپاره د کاري چوکاټ د رامنځته کېدل او ترلاسه کېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې مارکو روبیو د جمعې په ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په دې خبرو کې څرګنده کړه چې د جګړې د ختمېدو لپاره ټول اړخونه باید اقدامات وکړي. ښه، اوس امریکایي چارواکي وایي چې د سبا په غونډه کې د جګپوړي اوکراینی هیئت له ګډون څخه ښکاري چې اوکراین هم اوس د دې جګړې د ختمېدو لپاره د پرمختګ غوښتنه کوي. د په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي هیئت مشري کوي چې ورسره د ملي امنیت سلاکار مایک والز او د روسیې او اوکراین د لپاره د ولسمشر ټرمپ استازي دی. د اوکراین د طرفه بیا د زيلنسکي لوی درستیز د دې هیئت مشري کوي. دفاع وزیر به هم ورسره وي او د پاوز مشر هم د سره دی. ښه، دا غونډه په داسې حال کې کوي چې زيلنسکي نن سعودي عربستان ته سفر کړی او ټاکل شوی دی چې د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. سعودي عربستان د اوکراین د جګړې د پایل راهیسې د بندیانو د تبادلې او استادې د سولې په هڅو کې هم مهم رول لري. ښه، د سولې د هڅې وروسته لکه ګړندی شوي چې ټرمپ دلته په امریکا کې ولسمشر شو او دی تل په خپلو خبرو کې ټینګار کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي او که دی ولسمشر وایي دا جګړه به حتی نه وای شوې. د ټرمپ څخه پرون دا پوښتنه وشوه که اوکراین د معدني منرالونو قرارداد امضا کړي آیا امریکا به واشنګټن ته بیرته خپلې نظامي مرستې پیل کړي؟ دی په ځواب کې داسې وویل:
فکر کوم هغوی به د منرالونو قرارداد امضا کړي، خو غواړم هغوی همدا اوس سوله وکړي. تر اوسه هغوی په هغه اندازه چې باید علاقه مندی ښکاره کړې وای نه ده ښکاره کړې. تر اوسه هغوی دا کار نه دی کړی، خو فکر کوم هغوی به یې وکړي او دا به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې ښکاره سي. فکر کوم بالاخره موږ باید سوله ولرو او زه دا کوم. پیسې یو شی دی، موږ په دې 350 میلیارډ ډالر لګولې دي خو لوی مورید د انسانانو ژوند دی په زرګونه خلک روانه ونې په زرګونه ځوان عسكر وژل سوي دا ونې د اوکرين په شارونو کې په سلګونه کسان وژل سوي موږ باید دا ودرو
جلال زئی سے بلخوا روسی د سبا د غونډه په اړه خبرګون خودلې
خایسته جانې د امریکا د سپینې مانی ویان د ولسمشر پوتین ویان د متری پسکوف څخه نن همدا پښتنه وشو هغه وویل مسکو هم هیلمند چې وګوري اوکراین د خبرو لپاره د سولې د خبرو لپاره نیت ښکاره کوي هغه وویل چې امریکا هم همدا توقع لري چې اوکراین ښکاره کړي چې آیا کیف غواړي چې سول او توافق وشي کنه
دا مهمه نه ده چې موږ څه توقع کوو مهمه ده چې متحده ایالات څه توقع کوي موږ په تکرار سره په مختلفو کچو د متحده ایالاتونو بیانې لیدلی چې له اوکراین څخه توقع کوي چې د سولې لپاره لیوالتي ښکاره کړي دا هغه څه دي چې احتمالا هر څوک ورته په تمه دي آیا د زیلنسکی د رژیم غړي واقعا سوله غواړي او کنه دا واقعا مهمه ده او په کار ده چې څرګند شي
خه په سعودي عربستان کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو سربېره ټاکل شوې ده چې مارکو روبیو د سعودي عربستان د شاهزاده سره د دواړو هیوادونو د ریاض او واشنگټن د ستراتیژیکو ګټو او همدارنګه د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا هم بحث وکړي مارکو روبیو د سعودي عربستان له سفر وروسته په 14 او 14 تاریخ بیرته کانادا ته راځي او دلته ټاکل شوې ده چې د جیوه هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې بحث وکړي په مونیخ کې د مونیخ د امنیتی کانفرنس په څنډه کې دا توافق وشو چې په اوکراین کې باید د دایمي سولې او د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو لپاره کار وشي
بله ډیره مننه کوم له تاسو نه جلال زئی صاحب کور ودان بل په لوته برامتا کسانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر استاذ وی چې 13 ونه یې د حماس د غړو سره د برامتا شوې کسانو د آزادولو په اړه خبرې کړې او غونډه یې ډیره ګټوره هم تمام شوې ده ادم بالر وی چې د دې خبرو پایله به دا وي چې په 2 ونه یو کې به د غزې نه برامتا شوې کسان خوشی شي په دې اړه نور معلومات لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ولیدل د خپل همکار احمد شکیب نه راخلم چې د کانګرس ماڼۍ لمخې پروګرام سره مل شوې ده شکیب جان په خیر راغله د امریکا استازي د حماس سره د خپل غونډې پاړه څه وایي نور څه جزئیات ورکړې دي
خایسته جانې د امریکا د ولسمشر استازي یا مرکچی د سی ان ان د شبکې د سټیټ اف دی یونین د خبرونه سره مرکه کړې ده او د حماس سره د خپل خبرو اترو او یا مستقیمو مذاکراتو جزئیات یا تفصيل شریک کړه ده د ویلي دي چې دا سی یو معامله به وشي چې لمخې به ټول برمته شوی کسان خوش شي ادم بالر ویلی دی چې امیدونه زیات دي او خایي یو اوګمحال اوربند رامست شي د حماس او اسرایلو ترمنز د اوربند موده 13 ونې پایتور رسیدله او اسرایل هڅه کوي چې حماس د همدې اوربند لمړی پړاو د موده غزول ته اړ کړی په دې شپو ورځو کې به امریکایي مرکچیان هم په منځني ختیځ کې ویسو د خبرو اترو ته یو څه قوت ورکړي ګومان کوي چې د حماس سره څلور ویشت برمته شوی کسان شته چې لا هم ژوند دي او د څلور د شنورو کسانو جسدونه ساتلي دي چې یا د حماس په لومړي برید کې وژل شوی دي او یا هم په زندان کې ساه ورکړي ده د اسرائیل د اړخه د امریکا او حماس په مذاکراتو باندې یو څه نیوکه شوی دي ادم بالر ویل دي چې د خپل مستقیم مذاکراتو په اړه د اسرایلی مقام ران درمز د اندېخنو نه خبر ده او غندېخنې د کول شي خو د ویل دي چې موخه دا و چې په دې خبرو کې اوربند رامست شي او بل اخره د جګړه پایته ورسیږي امریکایي مرکزی خپل غونډه د حماس سره ډیره ګټوره بلل ده او په نقل قول کې دا سی ویل دي چې مونږ د امریکا متحده ایالات یو نه د اسرایل ایجنټ او یا هم استازي په دې ترڅ کې په قطر کې هم دی غونډې خبر ورکړ شوې ده اسرائیل د غونډې ته د پلاوی د استولو خبره کړې ده اما زیات جزئیات نه دی ورکړې په دې ونې کې زورګونه خلک په تل ابیب کې دفاع وزارت ته څیرمه د اعتراض لپاره راوتلی وو دوی د اسرائیل د حکومت نه غوښتنه کوله چې د برمته شویو کسانو د آزادولو لپاره دی د حماس سره هوکړه وکړي
دلته په واشنگتن ډي سي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ ومنله چې ادارې د لومړي ځل لپاره د حماس سره خبرې اترې کړې دي، په داسې حال کې چې د امریکا تاریخي پالیسي دا ده چې د ترهګرو سره خبرو ته نه کینی.
مونږ د حماس سره باس لرو، مونږ په باسونو کې د اسرائیل سره مرسته کوو، ځکه چې مونږ د اسرائیلي برمته شویو په اړه خبرې کوو. مونږ د حماس په تړاو کوم څه نه کوو، پیسې نه ورکوو. په حقیقت کې دا زوم چه نه پنځوس برمته شوی کسان می خوشی کړل او مونږ هیڅ ور نه کړل.
د برمته شویو کسانو خپلوانو او ملاتړو د شنبه شپه د اسرائیل دفاع وزارت ته څیرمه په خیمو کې تیر کړه. د موترزینو پیغام ډیر څرګندو چې د حماس سره نوې شخړه نه غواړي، بلکې د برمته شویو کسانو آزادول غواړي.
مونږ سره لسګونه کسان دلته راغلي چې حکومت وایي بیا غزې ته مځئ، دغه جګړه خاتمه کړئ او برمته شوي کسان خپل کورونو ته ستانه کړئ.
په دې وروستیو ورځو کې د ټرمپ د ادارې او مرکشي د برمته شویو کسانو د آزادولو لپاره د حماس د غړو سره خبرې وکړې او خپل غونډه یې ګټوره وبلله.
فکر کوم چې په څو اونیو کې به یو څه وشي. زه به وایم باوري یم دا چې حماس څه غواړي او څه یې منلی دي او اسرائیل څه غواړي او څه یې منلی دي. د دوی ترمنځ ډېر څه شته چې معامله وکړي. فکر کوم داسې یوه معامله ده چې په ترڅ کې به یې نه یوازې امریکایان بلکې ټول زندانیان آزاد شي.
په عین وخت کې د غزې په خان یونس کې د توکو کمواله دوام لري. اسرائیل تر هغه چې حماس پاتې نه 50 تنه برمته شوي کسان خوشی کوي، سیمه ته د خوراکي توکو، تیلو او درملو په شمول د هر ډول توکو د رسیدو لار بند کړې ده. دا چې داخلي پخلی لپاره برېښنا او لرګي نشته، خلک وایي چې د یو چې ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره ساعتونه انتظار باسي. اسرائیل وایي چې په پام کې لري نن دوشنبه خپل پلاوی قطر ته واستوي چې د مصري او قطري منځګړو سره په خبرو کې تحرک رامنځته شي. د آرش عرب اسدی د ریپورت ژباړه احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
اوس هم نور نړیوال خبرونه. د رومانیا په پلازمینه کې د یک شنبه په ماښام په داسې حال کې ګډوډي رامنځته شوه چې د ښي اړخ پاپولست کالن جورجسکو قهرجن ملاتړو د ټاکنو د ادارې د پریکړې په مخالفت په لاریونونو لاس پورې کړ. د دوی د اعتراض علت دا و چې دغه ادارې د جورجسکو نوماندي رد کړه. دا د ولسمشرۍ لپاره بیا ځلې ټاکنې دي چې د پریکړې د اعلان وروسته په سلګونو لاریون کوونکي په بخارس کې د ټاکنو د مرکزي دفتر مخې ته راټول شول. ځینو پر ګڼ شمېر پولیسو باندې د ډبرو او نورو شیانو گزارونه هم کول. د مرکزی بانک په خونی بانکدار مارک کارنی د یک شمې په ورځ د کاناډا د واکمن لیبرال ګوند مشرتابه سیالي وګټله. کارنی د لیبرال ګوند غړو ترمنځ 15.9% رای وګټلې. هغه بعد صدر اعظم جاستن ټروډو ځای ونیسي چې د جنوري په میاشت کې د 9 کلونو څخه د واک وروسته خپل استعفا اعلان کړي. په دې وروستیو کې د خلکو ترمنځ د هغه د تایید کچه هم رالوېدلې وه. سیاسي نوښتګر کارنی استدلال کوي چې هغه د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د سوداګریزو چارو په برخه کې د خبرو اترو لپاره غوره شخص ګڼل کیږي. بل پلو د مارچ په لسمه نن په نوې دیلی کې د چین سفارت په هر لسکونه تیبتي لاریون کوونکي د تبت د ملي پاسون د شپږ شپې تمې کلیزې د لمانځنو په مخه راټول شي. په دې کې ځینې د پولیسو سره په نښتو هم شول. د تبت د ځوانانو د کانګرس په ډلې پورې اړوند لاریون کوونکو د چین ضد شعارونه ورکول، لوحې، پوسترونه او د تبت بیرغونه یې لیږدول. دوی په داسې حال کې د پولیسو لخوا ونیول شول او په موټرو کې واچول شول چې هڅه یې کوله ځانګړې امنیتي سیمې ته ور داخل شي. قدرمنو دوستانو، کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو د کنټرول غوښتنه کوي. دا به ولې لوړې شوې دي؟ بشپړ رپورت لرو خو لمړی لنډه دمه اخلو. خو تر هغې د مخه د افغان کډوالو په تړاو یو رپورت د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د میشتو ټولو افغان کډوالو سرشمیرنه شوې او د سرشمیرنې پاڼې به ورته ورکړ شي. ایراني چارواکو خبرداری ورکړی کوم افغان کډوال چې دا پاڼه له ځانه سره ونه لري له ایران څخه به وایستل شي او د خونې، درملنې او بیمې له خدماتو څخه به هم محروم پاتې شي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت د یو شمیر ځنګړو شرایط لرونکو کډوالو پرته د ایران څخه د نورو افغان کډوالو د وشتلو خبرداري ورکړي. دغه پریکړه ایران کې مشت افغان کډوالان دښمن کړي.
په ایران کې د مشتو ټولو افغان کډوالو سرشمیرنه شوې ده. ورته به د سرشمیرنې پاڼې ورکړل شي. کوم افغان کډوال چې دا پاڼه له ځان سره ونه لري ناقانونه ګڼل کیږي او د ښوونې درملنې او بیمې له خدماتو څخه به محروم شي.
د ایران د کورنوي چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د باندنیانو په ګډون هغه افغان کډوال چې کولای شي په ایران کې پاتې شي په شپږو ډلو ویشل شوي. د وزارت په وینا له دغو ډلو د باندې باندنیت به ناقانونه او له خدماتو به محروم شي.
اوله ډله هغه ښځه او مېړه دي چې یو یې په ایران کې د اوسېدو کارت ولري او بل یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. په دویمه ډله کې هغه ښځه او مېړه دي چې یو یې د اوسېدو سند ولري او بل یې سره له ماشومانو د سرشمیرنې پاڼه ولري.
د دغه ایرانی چارواکي په وینا په درېیمه ډله کې هغه افغانان شامل دي چې معتبر پاسپورټونه خو تاریخ تیر شوي ویزې لري. د کار جواز لرونکي افغان کډوال په څلورمه ډله کې شامل دي. بل ډله هغه افغان کډوال دي چې د سرشمیرنې پاڼې لري. دا ډله افغانان کولای شي له ځانګړو پروسو وروسته په ایران کې په قانوني توګه ژوند وکړي. د ایران د کورنوي چارو وزارت د نوې ډلبندۍ لمخې د افغانستان د پخواني حکومت چارواکي نظامیان او ملکی مامورین د کډوالو په هغه ډله کې شمیرلی چې د هویت له تثبیت وروسته به نړیوالو سازمانونو ته د دوی د برخلیک معلومولو لپاره ورپېژندل شي. د ایران د دولتي رسنیو د معلوماتو په اساس افغان کډوال په دې هیواد کې د میشتو بهرانیانو 90% جوړوي چې لویه برخه یې له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. ایران کې میشت افغان کډوال په دغه اړه اندېښمن دي او له ایران څخه د دې پریکړې د بیا ارزولو غوښتنه کوي.
از نظام جمهوری اسلامی ایران که در این شاه همکاری خوبی کردن، باز هم تقاضای تجدید نظر داریم که در رابطه با برگشت مهاجرین کوشش به شکل داوطلبانه باشه. البته مهاجرین که کارت آمایش برایشان صادر کردن و اینا شامل برگشت نمیشن، میتونن با حفظ تمام حقوق مهاجرت در ایران زندگی بکنن، ولی کسانی که اسناد ندارن غیر مجاز هستن طبعا اونا رو اخراج میکنه و در رابطه با اخراج اونا هم از جمهوری اسلامی ایران تقاضا داریم که از ضعفت اسلامی برادری همسایگی کار بگیره تا اینکه انشاءالله اینا بتونه با خوشی و با داوطلبانه خودشان داخل افغانستان برگرده.
ایرانی چارواکو ادعا کړی چې شاوخوا 6 میلیون افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ شمیرې خی چې اوس مهال 3.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې میشتي. طالبانو تر اوسه د ایران د دې پریکړې په اړه خبرګون نه دی خودلې. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس راشد افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په دې موضوع د سیاسي چارو شنونکي قمر الدین جبارخیل صاحب نظر پوښتم چې په سکایپ سره مل شوی دی. جبارخیل صاحب ستړي مشه او ډیره مننه کوم د زړه له کومې کور ودان. د ملګرو ملتونو غونډه کې به د یوناما مشه د افغانستان په بشري وضعیت د افغان ښځو او نجونو پر حالت باندې خبرې وکړي. د دې غونډې اهمیت او د افغانستان په حالاتو به څه ډول اغیزه ولري ستاسو په نظر؟
شایسته جان تاسو اولیدونکو ته سلام. دا غونډه د تیرو غونډو په پرتله یو څه تفاوت لري. تفاوت په کې دا ده چې یو خو په امریکا کې نوې اداره رامنځته شوې، نوې حکومت راغلی ده چې د امریکا نوې حکومت په جهان په سطح باندې په سیاست کې یو لوی تغییر راوست. او دوهمه موضوع دا ده چې په دغه غونډه کې دغه 15 کسیزه هیئت چې تعین شوې ده او د نوې هیئت د ډنمارک لخوا مشرکیږي، په دې کې د درېو نورو مملکتونو سره یو ځای د پاکستان نماینده هم موجود ده چې هغه به هم یو کلیدی رول په دې کې ولري.
بله، خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغان میرمنې همیشه په څه باندې تاکید کوي. دوی وایي چې ګټه به څه وي. تر اوسه پورې بحثونه غونډې ډېرې شوې دي، په عمل کې د افغانستان د ښځو سره به څومره مرسته وشي چې حتی نړیوال سازمانونه افغانستان د ښځو لپاره یو تر ټولو بد هیواد ګڼي؟
زه فکر کوم چې د ښځو په ارتباط باندې به کومه خاص تغییر پکې راسي. د ښځو موضوع په د اجنډا کې تاسو غوړي د ښځو موضوع په سر کې نیولې ده، اما وروسته واغینه به کېدې شي په امنیتي مسایلو باندې باس وکي.
ها دغه غونډه کې به د یوناما د ماموریت غزیدو په اړه هم خبرې وشي. د غزیدو ارزښت کپډاګه کې یو څرنګواله یې ځکه د طالبان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دغه ماموریت به اغیزه دی.
نو خاسته جان د ماموریت خو زکه به اغیزه لري چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت وجود لري کله چې یو قانوني حکومت نه اوسېږي او د ملوشولو خوانه یو مملکت ته ماکیږي الته خو ملل متحد یا نور ادارې چاته جواب دی نه اوسېږي نو دا غوي اغیز به خامخا کم اوسېږي د اغیز من هغه وخت کې دی شي چې دوی دواړه په اصطلاح یو ښه شراکت سره ولري ښه پارټنرشپ سره ولري کوم شی چې فعلا وجود نه لري.
بله خو یو نامه تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د سولې ملي تفاهم پرمختیایي پروژو دا ټول ماموریتونه په مخ وړي. طالبانو ته اوس ستاسو مشوره څه ده؟ څه په کار ده چې د دې ډول نړیوال ماموریت نه د افغانستان د خلکو په ګډه کار واخیستل شي د ښېګڼې لپاره؟
نو طالبان خود چا مشوره نه مانی ځکه هغه خو هغه د دری متل د مرغ شګلنګ داره. ما خبره داده چې طالبان مجبور او مکلف دي کو دوی غواړي چې د خپل حکومت ته ادامه ورکړي یا په افغانستان کې پاتې شي چې هغوی د ملل متحد سره اساس د ملل متحد دا یا د یوناما دا چې دوی سره یو ښه پارټنرشپ یو ښه همکاري شروع کړي د هغې نه وروسته کولی شي چې همدغه همکاري وغځوي او وسط ورته ورکړي.
بله د افغانستان د مدني ټولنې څخه هم دقیق غونډې ته ښایي وینا وشي. د میرمنو موضوع د طالبانو لپاره د حساسیت نه یو ډکه موضوع ده که هم د اجنډا په سر کې تاسو ویل چې راځي. د طالبانو مشر تل وایي چې روزي رسان خدای دې روزي به ورسیږي. څومره خوشبینه یاست چې د میرمنو په ژوند کې به یو بدلون راشي بل اخر په افغانستان کې؟
نو اول خو بده وایي چې دې کې خو شک نشته چې روز رسان خدای ده، اما د طالبانو مشر خو دغه ته الهي قانون هم تر خپل اند کړای ده. قران عظیم شان کې وزیر اغلی دی چې علم بنره او په خزه فرض ده، اما دوی د افغانستان خزه د علم او د دانش څخه منع کړی دي. دا په خپل د اسلام او د الهي قانون خلاف روان یو حرکت ده چې دوی کوي.
بله
مهرباني
اله کوم وبخې تاسو او د پاکستان د استازي پاړه هم تاسو خبرې وکړې د افغانستان او پاکستان په تړاو د اړیکو په برخه کې به څه ډول یو پرمختګ رامنځته شي؟
پرمختګ نه، بلکې زه فکر کوم چې د پاکستان غړی په دغه کونسل کې یا په دغه شورا کې چې موجود ده او حق هم ده، هغه به د خپل مملکت ملي منافع په نظر کې نیسي او هغه به داسې مشورې د ملل متحد دغه شورا ته یا کونسل ته ورکړي چې هغه د امریکا حکومت ته یا نوې ادارې ته داسې یو پیغام ورکړي چې هغه په طالبان باندې نور قیودات راولي او حتی د طالبانو حکومت په سور لیست کې شامل کړي.
بله قمر الدین جبارخیل صاحب ډیره زیاته مننه کوم تاسو په کم وخت کې هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. خوشاله او بریالي اوسئ.
شکر.
بل پلو د پاکستان او امریکا اړیکې د څو کلونو راهیسې سړې شوې دي، خو چې کله ډانلډ ټرمپ د کابل هوایي ډګر د 2018 د اګست ځانمرګي برید مسول شریف الله په نیولو کې د پاکستان نه مننه وکړه، دا پوښتنه راپورته شوې چې کچېری امریکا او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، سیمه ایز ثبات او اقتصادي همکارۍ په اړه ګډې زمینې ومومي، آیا د اړیکو د ښوالي لپاره خوشبیني هم شته او کنه؟ زموږ همکار نظرانی یوسفزی دغه مطلب ته کتنه کړې ده.
د متحده ایالاتو د بلی امنیت شورا په خوانی غړي لیزا کرټس امریکا غږ ډیبې سره په یوه مرکې کې ویلي چې د کابل هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست ځانمرګي برید مسول شریف الله نیول د پاکستان او متحده ایالاتو د اړیکو رغولو لپاره یو مهم بنسټ کېدی شي.
دا د پاکستان کومکو چې طالبان وکول شو بیا واک تر لاسه کی او منګله داهراول نه دی پکار. او زما په فکر امریکا به چیرته هم د افغانستان په مسله کې په پا پاکستان باور ونی کی، خو اوس موږ په یو نیوی دورې کې. امریکا په افغانستان کې عسكر نه لري او لوی سنځه د چین سره ستراتیژیک سیالي ده، او دا د امریکا په ګټه نه ده چې پاکستان د پچین مکمل متکی شي.
خو څنګه چې دا ویل کیږي چې امریکا نه غواړي پاکستان په چین په مکمل توګه متکی شي، نو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دغه توازن څنګه وساتي؟
نو زما له دې خیال چې پاکستان د چین خلاف د امریکای سره یو داسې پارټنرشپ کوي یا کولای شي، بلکې زما دا فکر دی چې د چین سره چې د امریکای کومه سیالي ده هغه بنیادی طور پر اقتصادی او معاشی سیالی روانه ده، او هغه اقتصادی سیالی کې چې دی پاکستان داسې غټ پلیئر نه دی چې دا هغه پلاره یا د پاکستان په ترو امریکا او چین ته تاوان ورسوي.
د ویلسن په سټرنیز مرکز کې د جنوبی اسیا کارپو مایکل کوګلمن بیا وایي چې ډونلډ ټرمپ چې کانګرس ته په خپل وینا کې پاکستان څنګه یاد کو هغه د پام وړ دی.
Pakistan was perhaps the only.
زه فکر کوم چې پاکستان شاید یو وزنې هیواد وی چې ترامپ په مستقیم ډول ستاینه وکړه. نو زه فکر کوم چې دا یو خورا مهم پرمختګ دی. دا تمنه کیده چې د ترامپ نوې اداره بل پاکستان سره په خپلتیا کې علاقه ولري او په دې اداره کې د پاکستان یو شمېر سخت منتقدین دي په شمول د خپل ولسمشر ترامپ.
امریکا او پاکستان ممکن دا چې پراتلونکي کې په ځینو مواردو کې همکاري وکړي خو خای دا محدود ووسی.
موږ
دا احتمال وینو چې د ترامپ اداره به پاکستان ته د یو داسې هیواد په توګه وګوري چې یو ستراتیژیک ملګری نه بلکې په هغو قضیو کې ګټور وي چېرته چې امریکا ترېنه د مطلوبو ترهګرو په اړه معلومات ترلاسه کوي، هغه ترهګر چې د امریکا لپاره ګواښ وي او په پاکستان کې میشت دي.
د چارو شنونکو وایي چې د افغانستان وضعیت او چین نفوذ لا هم مهم فکټرونه دي چې د دې اړیکو راتلونکو به وټاکي. نظرانه یوسفی، امریکا غاک.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غا آشنا تلویزیون سره ملي است. کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو د کنټرول غوښتنه کوي. دغه خاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بې لوړیږي او ډیر کله د کمزور اقتصاد په سبب وګړي د خوراکي توکو د پیرتوان لاسه ورکوي. بل خو د کابل خاروالي چارواکي وایي چې د ویشل شوی نرخنامو مطابق هڅه کوي چې د توکو نرخونه کنټرول کړي. اقتصادي شنونکو افغانستان یو مصرفي هیواد یادوي او په نړیوال بازار کې د نرخونو تغییر ته په اشاره اغیز په افغانستان مستقیم غړي. نورحال د شمس آریان پر رپورت کې.
کڅه هم تر روژې وړاندې لا کابل شاریانو د خوراکي توکو لړوړو بې شکایت درلود، خو د روژې په جریان کې د دې شار د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته پکتو د خوراکي توکو نرخونه لوړ یادېږي. دغه شاریان له اړوند ادارو غواړي چې د خوراکي توکو بې کنټرول کړي.
اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستن و نمیتونه در این ماه رمضان حداقل یک لقمه نانی یک چیز راحت‌تر به دست بیاره. به خاطر خاص ما میاست که یک توجه جدی‌تر در قسمت نرخ داشته باشه.
اگه صدای ما رو مشتنه که نرخ ها رو بهتر یک چیز دیگه هم اگه پایین بره ازش خوش میشیم. حالا نرخ ها هم در پیش رمضان همون نرخ بود که حالا همون نرخ هست بدم تغییرات ایش نامده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې یا ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 14.8 میلیونه افغانان د غذا له کمښت سره مخ دي او په هر دریو کسانو کې یو کس خواړه نه لري. اقتصادي شنونکي افغانستان مصرفي هیواد یادوي او زیاتوي چې په نړیوال بازار کې تغییر په افغانستان کې د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اغیز لري.
افغانستان اقتصادش متکی بر کمک‌های خارجی و همچنان افغانستان یک کشور مصرفی که تمام کالای مورد نیاز خود از بیرون از کشور وارد میکنه و این نیاز به ارز خارجی داره. هر از گاهی که تقاضا به ارز خارجی در مارکت ها بیشتر شود بدون شک به ارزش پول افغانی کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت ها در مارکت میشه.
بلخوا د کابل شاروالي چارواکي د کابل شار په ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ سرګندوي. د دوی په خبره چې د ویشل سوي نرخنامو تعقیب له اړوند کمیسون له لوري په منظم ډول روان دی.
شاروالي کابل تمام کوشش خود را میکنه که به هیچ عنوان هیچ کس گران فروشی نکنه و نرخی که از طرف کمیسون من احتکار و کنترل قیام تعیین میشه در شهر کابل اجرا شود. به همین خاطر شاروالي کابل در 20 ناحیه خود 20 آمریت تنظیم مارکت ها داره که از این موضوع همیشه نظارت میکنه.
کابل شاریان په داسې حال کې د خوراکي توکو لړوړو بیو شکایت کوي چې په افغانستان کې د بیروزګاری ترڅنګ اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې یادېږي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ای پی هم ویلي چې د افغان وګړو ستونزو تر رسیدو په سبب دغه اداره 625 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. شمساریان، امریکا غږ.
دا د امریکا غږ آشنا تلویزیون نننۍ پښتو خبری خپرونه چې تاسو ته وړاندې شو. تر دې وروسته به تاسو ته د ریښ خپرونه چې پکې تازه خبرونه د سیمې افغانستان او نړۍ په باب رپورټونه هم کتلای شي وړاندې شي، البته د لینا روزبی په کوربتو. هیله ده چې دا خبرونه هم وګورئ. نو تاسو په خدای سپارو. الله مو مل.
دا امریکا غږ ځنګلي خبرونه یو موضوع سو زاویې دونه یوې تودې موضوع ته لبیلا بیل زاویو نه کرا کتنه او تحلیلونه تاسو کولی شئ دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر د شپږو بجو پورې د یاسد د سپوږمکۍ لاري وګورئ.